افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. لومړی ستاسو پام راګرځو د دې سات خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویسټ نن پاکستان ته لاړ شي. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وایي چې ښاغلی ویسټ به نن اسلام آباد ته ورسیږي او د شنبې تر ورځې به په اسلام آباد کې پاتې شي. ښاغلی ویسټ په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې سیمې ته یې له دوشنبې سفر پیل کړی او د لسو ورځو په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. ښاغلی ویسټ دا هم څرګنده کړې ده چې له دغو مهمو شریکانو سره به پر ګډو امنیتي ګټو، د کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې پر موضوع، بشري اړتیاو، بشري حقونو او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څېړنې ته لومړیتوب ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤول سمریټي سنگ وویل په افغانستان کې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې د جرمونو په وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ دود شوی دی او پر اوسه کال چې کله د جرمونو نړیوالې محکمې په دې برخه کې د تحقیقاتو د بیا پیلېدو خبر ورکړ، هیلې پیدا شو چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې به عدالت تعمین شي. د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه روانه اونۍ د دوشنبې په نیویارک کې پیل شو چې د دسمبر تر 14 به روانه وي. د یوې څېړنې له مخې په جرمني کې نږدې 1 میلیون کډوال روحي فشارونو سره مخامخ دي او ژور خفګان لري. د جرمني د منهایم او بلفلټ پوهنتونونو د څېړنې له مخې د کډوالو 10% له روحي فشار او 40% کې په ژور خفګان اخته دي. د دې څېړنې د راپور له مخې دا نه ده څرګنده شوې چې په دې کډوالو کې 2% افغانان دي. د جرمنی د کډوالو د چارو د ادارو په وینا د 2021 کال د اګست له میاشتې را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، څه باندې 3,15,000 افغانان د هېواد ته د کډوالو په توګه ورغلي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې د اسرایل او حماس ترمنځ جګړه ښایي نړیواله سوله او امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. انټونی ګوتریش پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اسرایل او حماس ترمنځ جګړه د یوه ناورین لور ته روانه ده. حماس ډله د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په غزه کې جګړه وروسته تر دې شروع شو چې د اکتوبر په 1 حماس د اسرایل دننه 1,200 اسرایلیان ووژل. په غزه کې د فلسطینیانو روغتیا وزارت وایي چې د اسرایل د بریدو نو په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 14,000 کسان وژل شوی دی. د امریکا سنا جرګې پرون چهارشنبه د سپینې ماڼۍ هغه غوښتنه بلاک کړه چې له اوکراین او اسرائیل سره د بیړنۍ 1,600 میلیارد ډالر مرستې لپاره کړې وه. جمهوری پالو په لایحه کې د مهاجرت د اصلاحاتو پر نشتوالي اعتراض وکړ. دغه لایحې ته چې آیا هغه مخته لاړه شي که نه، پرون رایه ورنکړل شو چې هغه د ولسمشر جو بایدن لپاره د پام وړ ماتې ښکارندوی کوي. بایدن مخکې کانګرس ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې له اوکراین سره د هر څومره ژر چې کیدای شي پوځي مرسته تصویب شي او خبرداری ورکړې وه چې که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې په ډګر کې ځان بریالی وبولي، نو به جرأت وکړي چې نورې سیمې هم لاندې کړي. د دې لپاره چې دغه لایحه مخته لاړه شي، د سنا جرګې 6 غړو باید ورته مثبتې رایه ورکړې وای، خو د دې جرګې ټولو 49 جمهوري پالو غړو یې پر ضد رایه ورکړې. او د امریکا د پاپ موسیقي ځوانه سندرغاړي ټیلر سویفت د ټایم مجلې له لوري د 2023 کال غوره شخصیت ټاکل شوې ده. د مجلې پرون دا اعلان وکړ او ویل چې د 30 کلنه سویفت یې د دې لپاره د کال غوره شخصیت نومولی چې سندرې په دې تیارې چاپېریال کې خلکو ته هیلې او امیدونه ورکوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ملګرو ملتونو یوې ډلې په پاکستان کې افغان کډوالو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. دې ډلې په جنیوا کې د یوې غونډې په مهال دا اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده کړه چې نن له اسلام آباد یو امریکایي پلاوی بیرته واشنگټن ته ستنېږي او د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي چې د کډوالو په تړاو خبرې وکړي. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د راپور ورکونکو او څېړونکو یوه ډله وایي که چیرته یو شمېر افغان کډوال له پاکستان په زوره وویستل شي، په خپل هیواد کې ممکن د بشري حقونو له جدي خطر سره مخامخ شي. دوی پرون په جنوا کې د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري یا نه لري، له هر راز ګواښ سره د انساني قاچاق په شمول مخامخ کېدای شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ هم حضور درلود. په راپور کې د ملګرو ملتونو دې ډلې د کډوالو د ایستلو پر مهال د نجونو او ښځو د احتمالي قاچاق خبره هم کړې ده. وای د لشکیو مذهبي ډلو غړي او د پخواني حکومت چارواکي ممکن په افغانستان کې محاکمه شي. ملګری ملتونه وای په زور د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو پر ضد عمل دی. پاکستان خپل خبري د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په پیل کې شروع کړ چې تر دې دمه د ملګرو ملتونو په وینا تر څلور لکه ډیر افغانان افغانستان ته استول شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې اندیشنو په ترڅ کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ نن پاکستان ته ولاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو وغږیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ممتاز زهره بلوچ وویل چې شاغلی ویسټ په نن اسلام آباد ته ورسی شي او د شنبې تر ورځې به په اسلام آباد کې پات شي. اغلی بلوچ زیاته کړه چې د شاغلی ویسټ د سفر وروسته به د دسمبر په نهمه د امریکا یو بل هیئت اسلام آباد ته ورشي، خو نوموړی په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. بلور ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي جولیتا والز نویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگتن ته ستنې شي. اغلی نویس د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړه چې له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو په تړاو خبري وکړي. یو پاکستاني چارواکي د نوم له اخیستو پرته امریکا شخته وویل چې امریکا له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو پستنول کېدو اعتراض نه لري، خو غوښتنه یې دا کړې ده چې د ژمي په موسم کې دا لړۍ ورو کړي. دغه پاکستاني چارواکي دا خبره هم کړې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي په مشرۍ پلاوی دا هڅه وکړه چې اسلام آباد هغه 15,000 افغانان بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ونلی شي چې د امریکا د مهاجرت ویزو ته انتظار دي. اخلي نویس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له استازو او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف تورانی سره د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې خبري وکړي.
د دوه نوو په ترڅ کې اسلام آباد ته یو امریکایي پلاوی ولاړ، بل پلاره کې دی او بل هم روان دی. دا پلاوی له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. دا خبرې به نتیجه ورکړي. د سیاسي چارو له کتونکو شینکی کډو خیل څخه به واورو.
اسما پاند باندې خدای ډیر مهمه ده چې اول دغه موضوع لپاره امریکایي وزنګل توجه وکړه او په دې کې مختلف حیات لاړو یا روان دي. نو دا مربوط دی چې پاکستان کوم غوښتنې لري له دغه حیات. که چېرې په دغه غوښتنو کې د پاکستان ځینې ګټې خوندی پاتې شي او یا ځینې غوښتنو ته امریکا کوم مثبت ځواب ورکړي، یقینا چې پاکستان به په خپل دریس باندې تجدید نظر وکړي او دغه پروسه به پسلا سلوکی او یو مثبته پایله به ولري.
که بیا هم دغه بهیر ورو کې په ژمي کې څه فکر کوي چې د افغانستان باندې به فشار ډیر زیات نشي په اوسني افغانانو باندې چې په افغانستان کې ژوند کوي؟
کاملا پاکستان حتمان خپل ځانګړي اندیشنې یا غوښتنې لري چې په دې شکل باندې تقریبا 1.5 میلیون کسان یو دم د پاکستان څخه باسي. نو معلومدار دا یو ستر بوج یا فشار براوري په طالبانو په حکومت باندې، ځکه چې په افغانستان کې خوب هم اقتصادي وضعیت خراب دی، د کار موندل فرصتونه له بینه تللي تقریبا. پاکستان کولی شو چې یو اوږدمهاله یو تاریخ ته ټاکل وي چې په اروپا باندې او په مختلف فصلونو کې دا کسان افغانستان ته لیږلي وي چې ته هم دغه مدیریت کول بین ملي مراجعو لپاره اسانه وي، همدارنګه طالبانو د حاکمیت لپاره. نو یو دمی چې اوس هم په دنیا کې دومره مسایل رامنځته شوي دي، شاید په هغه اندازه کومکونه چې د افغانستان اوسني بحران مدیریت کې هغومره کومکونه خصوص نشته ده. حتی WSP وویل چې موږ به تقریبا 2 میلیونه کسان د خپل لست نه لرې کړو، ځکه چې موږ هغوی لپاره مرستې نه سو رسولی. نو چې دا وضعیت د کومکونو د افغانستان لپاره دی، نو په دې باندې نور کسان اضافه کېږي. واقعا دا به یو بل ستر ناورین په دې ژمي کې رامنځته کړي چې دا به څوک مدیریت کولی نه شي.
د طالبانو استازیو په افغانستان کې له ځینو رسنیو سره دا خبره کړې ده چې امریکایي هیئتان باید له دوی سره خبرې وکړي د افغانانو په مشکلاتو باندې. دا وړاندیز تاسو څنګه ښکاري؟
خامہ مله زر طالبان همیشه غواړي چې په ټول مسایلو کې دوی مورد مشوره قرار ولدي او د سر مشوره وشي، ځکه چې حتمان طالبان به خپل غوښتنې لدی، خپل اندیښنې به سره شریک کوي او دغه د حل لارې پیدا کول لپاره به ځینې وړاندیزونه لري. ځکه چې دا یو سناریو ده چې یو طرفه مثلا په دې باندې کار کوي. نو معلومدار چې تاثیرات په دغه د طالبانو په حکومت باندې خورا زیات نو د خطر دی بلمدار د باید یو وخت نه چې مستقلی د سر خبري وسې چې د دې خلکو یو دمراتک نو د دې خو مسئله د طالبانو په غلطه نو د طالبان به سیدی ته څنګه جواب یې معلوم ده په دې کې طالبان حتما د دې وختونه کې چې باید سر خبري وشي شاید زیاتره کومکونو تقاضا وکړي شاید همدغه چې مثلا په طالبان په پاکستان باندې نور فشار راوړي چې د لړۍ په ژمې کې بند کې او نوي کال لپاره پلان شي ان معلوم ده چې به د مستقیم وختونه لري او د باید هم داسې یو تقاضا ولري
د سیاسي چارو کتونکو شینکی انکړو خیلوه
لاش خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
پر غزه د اسرائیل ځواکونو برید د زینو راپورونو لمخې له سخت حالت سره مخامخ شوې ده یو لور ته مقاومت سره کې بل لور ته جګړه د خلکو د کورونو په منځ کې روانه ده نن د جګړې دوه میاشتې هم پوره شوې نور په دې راپور کې
اسرائیلی پوځیان د غزې په جنوب کې د خان یونس ښار په مرکزی سیمه کې له حماس وسلوالې ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیښني په جګړه دي رویټرز اژانس سرګندوی چې خان یونس کې ډیرای کسان هغه کډوال دي چې له شمال څخه د جګړو له ویرې دلته پناه اخیستې ده او اوس نورو ځایونو ته د لیشتې دو پلټه کې دي د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه د تیرو دو میاشتو د جګړې په ترڅ کې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي او جګړه د خلکو د کورونو په منځ کې روانه ده د اسرائیل سرتیاسم بنیامین نتنیاهو پر نوویل چې د دوی ځواکونو په خان یونس سیمه کې د حماس د یو مشر יהיה אסנואר קור מהסרה קראי די.
אמש אמרתי שכוחותינו יכולים להגיע לכל מקום ברצועת עזה.
די ווי, מה וויל צ'יסמור זועקונה תחזי פטרנגה כי הרזי תרסי דלישי. דוי ווס דה אסנואר קור מהסרה די. דה הגקור יווקלנה דה, נו תשתי דלישי, חודע דה וכת חברה דה, שמושבי ביה פיידע כו. د خان یونس اوسیدونکو رویټرز اژانس ته ویل چې اسرائیلی ټانکونه د سنوار کور ته نږدې شوي دي خو دوی نه پوهیږي چې هغه به په خپل کور کې وي که نه وي اسرائیل مخکې ویلي وو چې د حماس اکثر مشانه وسلوال تر مځکې لاندې په کې نیستل شویو تونلونو کې پټ دي اسرائیلي ځواکونو په پیل کې عملیات د غزې په جنوبي برخه کې شروع کړل بیا یې د غزې نیمایي شمالي برخه ونیوله د فلسطینیانو په وینا روختونونه لمړیو او ټپیانو ډکتی چې اکثر میرمن او ماشومان دی او اکمالات هم ختمې دوري اسرائیلی ځواکونو د غزې په جنوب کې یو شمیر ځایونه ټاکلې دي چې هلته عام خلک پناه یوسي خو د غزې اوسیدونکو وایي چې د امن هیڅ ځای پاتې نه دی او اسرائیل هغه ځایونه بمباري کوي چې له خلکو یې غواړي چې د سیمې پریشتي اسرائیل وایي چې د ملکیانو د وشلو د مخنیوي لپاره تر خپل وسه هڅې کوي خو حماس وسلوال د خلکو له کورونو ډزې کوي حماس بیا دا تور رد کړی دی
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې مې ادبي آثار او ته د جایزې د ورکړې پاړه د استاد منل نظر خسته
دا یو غټ مسولیت دی نو جایزه ورکول د سي ساده خبره هم نه ده
یوه افغاني په سویډني ژبه ناول لیکلی چې په روسيو کې په ستا کولم کې چاپ شو
ما کتاب په سومیاشت کې ما خلاص کړو مګر دا پرسه ته چاپېدو چې د کتاب لیکلو نه وګدا پرسه وا
شعر لرو
ما لمرګ ورسته هم امید ستاد دیدن لار سترګې مې دا ستا لپاره یار رانی پریخوده
دسما دا خستان کتاب ځوان لیکوال عطا الله جواب لوسته
د رسول حمزه توپ کمال داده چې کیسی خپل کوي خو تا ته په کیزان ښکاری
نور مطالب هم لرو کړه خبرونه تر اخیره را سرم لول داده بي جايزو پړ د اکرم عثمان د ادبي جایزې د سیالي لپاره لنډ کیسه راغونډی شي د فردا کلوب له لوري د اکرم عثمان د ادبي خدمات په خاطر د نوموړي پونوم د سلورم کال په مخه کې سوته جایزه ورکول کیږي اکرم عثمان چې په حقوقو کې د ډاکټري سند درلود و کال مخکې د نه بیا کلونو په عمر په سویډن کې وفات شو. د شغلی عثمان د لنډو کیسو درې ټولګې چاپ شوې دي، دوه یې ناولونه خپاره شوې دي او بیا شمېر څېړنیز آثار لري. د دوی ځینې کیسې په سویډني، جرمني او روسي ژبو هم ژباړل شوې دي. د اکرم عثمان د جایزې مدیریت ټولو داستان لیکونکو ته په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی خبر ورکوي چې د خپلو دوو لنډو کیسو له ورلېږلو سره په دغه ادبي جایزه کې ګډون وکړي. کومې کیسې چې د دې سیالۍ لپاره استول کیږي له هغوی څخه به درې کیسو ته لومړۍ، دوهمه او درېیمه جایزه ورکړل شي. کومې کیسې چې دا جایزه ګټي هغه بیا وروسته په سویډني ژبه ژباړل کیږي او د کتاب په بڼه چاپیږي. د اکرم عثمان د جایزې شرایط د هغه اعلان له مخې چې له ازادي راډیو سره یې هم شریک کړی دی دا دی چې داستان باید د جنوري تر یو دیرشمې چې تر دوو میاشتو لنډ وخت ورته پاتې دی واستول شي. دا کیسې باید په پښتو او دري ژبو وي. کیسې باید په کمپیوټر کې په ورلد کې لیکل شوي وي. دوی خپل ایمیل ادرس هم په خواله رسنیو کې لیکلی دی. د دې جایزې د ورکړې پلاوی له لیکواله غواړي چې له کیسې سره دي خپل نوم، تخلص، د سشیدو ځای، د استوګنې اوسنی ځای، زده کړې، چاپي آثار او د ټیلیفون شمیره هم ولیکي. د داستانونو د نویت په اړه په دې اعلان کې څه نه دی ویل شوي. د اکرم عثمان تر جایزې مخکې ټاکل شوی ده چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اپریل درویشتمه ده د زری کړکې اکاډمي له لوري د افغان لیکوالو کتابونو ته جایزې ورکړل شي. دا اکاډمي له 1200 کلونو راهیسې ادبي جایزې پښتو، دری او ازبکي کتابونو ته ورکوي. همدارس د سیمې د ګډ فرهنګ د هیوادو غوره کتاب ته احساسي تقدیرنامه ورکوي. په دغو هیوادو کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او هند آثار شامل دي. په پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو آثار په افغاني آثارو کې شمیرل شوي دي. د زری کړکی اکاډمي په جوري پلاوي کې محب الله سخم، سرق الله بدر، ګلنور بهمن، رضا محمدي او مجیب مهرداد شامل دي. زری کړکی اکاډمي د استاد نجیب منلی په ابتکار جوړه شوې ده او تر اوسه د 50 لیکوالو آثارو ته جایزې ورکړې دي. په افغانستان کې د جایزو د ورکړې په برخه کې د لیکوالو د خوشي ترڅنګ انتقادونه هم ډېر کیږي. له شاغلی منلی څخه به واورو چې زری کړکی اکاډمي په څه معیار کتابونو ته جایزې ورکوي.
یو معیار د ژبې کارواله ده. ژبه باید زمونږ د استادان لخوا معیاري ارزول شوي. دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیولی دی هغه دا ده چې موضوع باید نویوالی ولري. درېیم اصل د ځینو ارزښتونو په نظر کې نیول دي چې هغه ارزښتونو کې زمونږ لپاره دیموکراسي مهمه ده، افغانیت مهم دی، وطن دوستي مهمه ده، بشري حقوق مهم دي. دا هغه ارزښتونه دي چې دا باید پکې په یو ډول باندې ساتل شوي، کپل شوي نه وي او ښکلا ته باید ولري چې ښکلا د ذوق خبره ده. هغه هم هر هیواد خپل د ښکلا کوم مشخص تعریف نه لري، یو تصویر لري چې هغه تصویر سره باید برابر وي.
دغه معیارونه چې تاسو دلته بیان کړل دا په ورته وخت کې سخت معیارونه دي. سخت په دې معنی کې دي چې دوه درې کتابه تاسو ته په ګوتو درشي او ټول سره ورته وي، یو په یو برخه کې بهتر وي بل په بل برخه کې، نو بیا به انتخاب څرنګه کوي؟
نو دلته ما خبرو کړی چې زه خام په کومه مطرح کیږي. زمونږ د جوري غړي اکثرا د منل شوی نقادان دي او څه چې دا وی خوښي هغه مونږ په دې باور اخلو چې د یو عالی فلټر نه تر شوی اثر دی. طبي خبره ده چې په هر ارزه کې چې انتخاب کیږي، انتخاب په دې معنی ده چې تر ټولو غوره شی انتخاب شوی دی. زمونږ هدف دا ده چې هغه شی چې مونږ ورته جایزه ورکوو خپل په جایزه ارزی د سټیج د دینې ارزښت زیات دی او مونږ ته په لاس نه راغلی، مګر دا شی په خپل چې د دومره به ارزښت نه دی چې په جایزه ونه ارزی.
تر اوسه پورې د سوخ راغلی د چتا سو جایزه اعلان کړی دی او ورسره تاسو فکر کړی دی چې کاشکې مو غبل کتاب ته جایزه ورکړی وای تر دې خوغه به تر دی.
د ست ویل نشم فکر کوم چې مونږ هر نقاد د دیسټوز سره مخامخ کیږي. هغه کتاب چې په هغه خپل اسره په ارزونه
کېدای شي د ځان سره په خپل نظر باندې پښیمانه شوی وي، مګر په مجموع کې هغه جایزه چې موږ ورکړي دي نه یوازې دا چې زمونږ پرې پښیمانه نه یو، بلکې زمونږ وروسته هماغه لیکوال او هماغه کتابونه د نور هم خوښ شوي دي او نور هم جایزه ورکړي.
په دې شک نسته چې کله ناکله ځوانو لیکوالو یا شاعرانو ته جایزه ورکوي کېدای شي چې نور ځوانان سه وګوري چې دغه شاعر یا دغه لیکوال جایزه اخیستی ده د هغوی پیروي وکي. فکر نه کوي چې د جایزې ورکړه په وخت کې ډیر حساس ده، بل ډیر دقت وشي؟
د جایزې ورکړه ډیر حساس ده، ډیر مهمه ده، او تبي خبر ده کړ چې موږ چې اثر ته جایزه ورکوو دا په دې معنی ده چې موږ دغه اثر ته د افغانستان د ادبیات د نمائندګۍ تصدیق ورکوو، یعنی دیو نقاد په صفت باندې موږ دا منو چې دا اثر د افغانستان د ادبیاتو د خو ادبیاتو نمائندګي کولای شي. نو دا تبي خبر ده چې دا یو غټ مسولیت دی، نو جایزه ورکول د سي ساده خبره هم نه ده.
یعنی د جایزې د ورکړې په برخه کې په نړیواله سطح حتی د نوبل د جایزې د ورکړې په برخه کې ډیر کلاسیکل د ادبیاتو جایزه څوک واخلي وروسته راپورونه خپاره شي او انتقادونه وشي، نو نوبل چې دومره امکانات لري او خلکو ته جایزې ورکوي بیا هم انتقاد وړوي، نو د افغانستان غونډې ځای کې تر اوسه پورې چې کومې جایزې ورکړل شوې دي حتی د په دولتي سطح باندې فکر د کوم چې د جایزې په برخه کې ډېر بې غوري کیږي؟
جایزې په برخه کې ترې وهل بې غوري کیږي، مګر بیا هم زه په دې باور يم چې څوک چې جایزې ورکړي هغه د پیرون په اساس جایزې ورکړي، نو بیا د جایزې ارزول اسانه کار دی.
کچېری د افغانستان دولتي جایزو ته په تیرا نیمه پیړۍ کې حتی په شپېتا بیا کلونو کې وګورو ځینې وختونو کې د خلکو هم جایزې اخیستې چې بیا هغه هیڅ وخت هم په ټولنه کې په مطرح لیکوالو نه دي بدل شوي، نو دا بیا بیرته څوک دا شک کولای شي ډېر کله په افغان ټولنه کې جایزې د عالی معیارونو په اساس نه دي ورکړل شوي، د پیژندګلوي په حساب ورکړل شوي دي، او بیا کله ناکله په ټولنه کې یو لیکوال په مختلفو علتونو له خاطره مطرح شي، یا له یو سیاسي ګوند سره وي، یا په حکومت کې د دوی خپلوان وي، او یا په حکومت کې مطرح وي یا نفوذ ولري، فکر نه کوي چې دغه کارونه هم په افغانستان کې د جایزو بهیر ته زیان رسولی دی؟ په دغه موده کې
د جایزو بهیر تر ډیره حدا کله چې جایزې ورکول کیږي جایزې یا د حکومت خوانه ورکول کیږي یا د سي غیر دولتي فوند خوانه ورکول کیږي چې د بهرنیو هیوادونو نه امکانات اخلي، او اکثره د جایزې مختایي یعنی د ستوندار شکل باندې چې پر پسې څوکاله یو جایزه ورکړل شي غیر دولتي جایزو نه نشته. د دولتي جایزو پارزونه کې تبن تر ډیره حدا ملګرتیا او واسطه او داشان پر نظر کې ورکیږي او فشارونه شته دي پارزه کې داشه دا کار شته. د اندل خاطر د زری کړ کې د جایزې لپاره مونږه چاته بل نه ورکو چې خپل کتاب کاندید کی، مونږه د دوستانو هله کوم چې خپل کتابونه مونږ ته راولېږي، ایا مونږ سره د خپل خوښې کتابونه شریک کی، مګر د کتاب د کاندیدولو هفته تر ځکه نه ورکو چې بیا کېدای شي په زموږ باندې فشار راوړل شي چې د پلانیو کتاب باید اتمن جایزه واخلي.
عادتا چې ما ورته کتلې دي په د افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې مختلف جایزې وي، هغه کسان چې د ځان په شهرت پسې ډېر ګرځي هغوی هر ور ټکوي، یعنی ممکن هر چیرته خپل کتاب واستوي، خپل شعر، خپل داستان واستوي، او هغه کسان چې شلی کل کوي هغوی تر ډیره حده پورې محجوب انسانان وي، حتی په خپل ششي هم شک کوي چې کېدای شي ډېر عالی بنوي، او هغه انسان چې په خپل شي باندې ډاډه وي طبي خبره چې هغه څه شایم نه وي. څرنګه
دا خبره شته؟ نو همدغه علت دی چې مونږ نه غواړو چې څوک خپل اثر کاندید کړي. مونږ اثر په خپله کاندیدوو، په خپله زمونږ ملګري ورته جایزه ورکوي. یعنې دغه د کاندیدولو حق هم مونږ ترې وحده ځان ته محفوظ ساتلی دی، او علت یې همدغه دی چې مونږ نه غواړو چې د جایزو پخې د فشار لاندې راشو. دغه ټولنیز فشار یې که د یو کس فشار یا د یوې ډلې فشار دی. په هر صورت د زری کړکې د جایزو یو امتیاز همدغه دی چې مونږ تقریبا څه باندې څلوېښت کتابونو ته چې جایزې ورکړي دي، 90% یې داسې کتابونه دي چې لیکوالو یې په خپله هغه تلاش چې تاسو ورته اشاره وکړه نه دی کړی، نشي کولی.
د دې لپاره چې په افغانستان کې یا افغان کتابونو کیسو شعرونو او نورو آثارو ته چې کوم جایزې ورکول کیږي، که په لنډو تاسو وړاندیز وکړي چې څه په نظر کې ونیول شي چې تقریبا تر یوه حده پورې مستحق انسانان او مستحق لیکوال جایزې ترلاسه کړي؟
فکر کوم بهترینه لاره هماغه ده، په دې معنی چې متخصص دي او پیژندل شوي دي. د دغه مشخصو معیارونو په اساس، پیژندل شوو معیارونو په اساس باندې کتاب ارزول کیږي او کتاب ته جایزه ورکول کیږي. دلته کولای شي چې کتاب کې یو ټکی ته ګوته ونیسي یا په یو ډول باندې توجیه کړي. غیر د دې نه نور جایزې خو طبعا تاسو خپله ورته اشاره وکړه چې حتی د نوبل په جایزه کې هم خلک اعتراضونه لري. د افغانستان جایزې خو طبعا د ستونزه لري. مشخص معیارونه او اعلان شوي د مخکې اعلان شوي معیارونه فکر کوم چې د روښانتیا لپاره یو خاص دی.
استاد مناله فکر نه کوي چې د کمزوري نقد لامل هم په افغان ټولنه کې د جایزې ورکړې ډېره سخته ده، ځکه چې تر ډېر وخت هغه یو ټولنه یا یو مرکز چې جایزه ورکوي د عوامو ذهنیت ته ګوري چې څوک ډېر مشهور دی، ممکن هغه ته جایزه ورکړي او په دې شکل باندې مستحق حق وخوړل شي.
کاشکې چې داسې وای، کاشکې چې ستونکو اهمیت دول کېدل یا د لستونکو ډېرواله په نظر کې نیول کېدل. متاسفانه چې افغاني کتابونه په ډېر کم تیراژ چاپېږي، لستونکي ډېر کم داسې موارد لري چې د یو کتاب په اړه باندې خپل ارزونه د نورو سره شریکه کړي. نو یوازینی شاخص چې د لستونکو علاقه ښیي هغه د کتاب د پلورلو شاخص دی، او کتابونه متاسفانه په افغانستان کې دومره نه پلورل کیږي چې سړی تکیه وکړي. هر کتاب 500,000 ټوکه چاپېږي او هغه هم په 500 کالو کې.
دا خوده خوزما او بخښه زما مطلب دا اوسي بیا په ورته وخت کې ځینې لیکوال په د افغان ټولنه کې مثلا مشهور سي، بیا هغه دی جایزو ولا هم فکر کیس ولا هم دغه مشهور سوی ده او دا ډیر تکړه لیکوالی شاید، او چورته ګوري ډیر وخت مثلا کچیرته تیر سل کال په نظر کې ونی سو په افغانستان کې دی یو شمیر کم هم نه دی د لیکوال شته چې په خپل وخت ډیر مشهور شوی دی چې بیا زمان تیر شوی دی بیرته خلک پویدل دي چې نه دا خو تکړه نه و. بیا مغه خبره ده نه د سید نقد ساموس اغلرو نه تکړه لیکوال لرو چې نقد وکي ارزونه وکي وی ارزوي چې ترڅو معیار یو څو چچ کچرنګ.
دا مشکل فکر کوم چې اوس په افغانستان کې نه دی. تاسې کله نړۍ ادبیات ته وګورئ، زه به مثال د فرانسې واخلم، ویکتور هوګو فکر کوم چې په دې خر کې به هیڅوک اعتراض ونه کی که څوک وایي چې ویکتور هوګو د نړۍ په سطح باندې په لومړي لیکوالو کې راځي. هم د شهرت در لحاظه، هم د خوال در لحاظه، هم د کیفیت در لحاظه، هم د فکر در لحاظه. ویکتور هوگو د نړۍ په مهمو لیکوالو کې راځي، مګر ویکتور هوگو هیڅکله د اکاډمۍ غړی نه شو.
خو دلته به ډېر محدود کسان داسې وي، لیکن په افغان ټولنه کې ممکن ډېر کسان داسې وي.
چې په د فرانسې اکاډمۍ کې څلوېښت غړي لري، دغه څلوېښت غړي په ټولنه کې شاید چې څوک د فرانسې د اکاډمۍ غړي څوک دي، شاید په فرانسه کې ډېر کم خلک په دې باندې خبر واوسي چې کوم کوم کسان د اکاډمۍ غړي دي، مګر ډېر مشهور لیکوال د اکاډمۍ غړي نه وي. نو دا ستونزه په ټولو ځایونو کې شته. مهمه خبره دا ده چې هغه اثر یا هغه لیکوال چې شهرت پیدا کوي، تاوان د شهرت لپاره به یو څه لري د ځان سره، په ډول به د خلکو لاسته راوړلی شي، مګر که هغه په هغو معیارونو کې شامل چې شوي دي خو ډېره ښه ده. که په کې نه وي نو حتی هغه هم به جزه ونخلي. فکر کوم چې داسې یو څه د نجات یوازینۍ لاره ده.
لو صد منلې په مننې چې د جایزو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ. د زری کړکی اکاډمي له لوري په هغو کتابونو کې چې جایزه یې ګټلې ده، یو هم د امینې فنا شیر ټولګه ده. د خبرونې په دې برخه کې به د اغلې فنا یو شیر چې ازادي راډیو مجلې ته په خپل ژغ را لېږلې سره واور.
چاوی چه ما مینه او دمینه نغمه پلی خوده، چاوی چه ما مینه او دمینه نغمه پلی خوده، زهر بشی جوند کمیدا لاری خوگی پلی خوده. عشق زما در روح روح ده او تزما تسړه سړی، عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړی، مرمه کمې دغه د حیات بهانه پریخو دی. جار د سوزیدو لکیفه ته مې ویرنا ته ناست، جار د سوزیدو لکیفه تم وی رنا تناست، خیر دی که یادگار می آخر لپا میری پری خودی. مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لارا، سترگی می داستا لپارا یارا رنی پری خودی. لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت زړګی، لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت زړګی، ما د ښکلاګانو ښار او بلې ډیوې پریښودې. ستا فنا به ستا له مینې هیڅکله په شان شي، ستا فنا بستا لمن هیڅ کله پشان شي، نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پریخوده، نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پریخوده. چاوي چې ما مینا او د مینې نغمه پریخوده، زهر بشي ژوند کمی دا لارې.
لاغلی فنا په مننی د ازادي راډیو مجلې پرې خبرونه کې مو وړاندې په سویډنی ژبه د یو ناول له محتوا خبرو چې به افغان لیکلې ده، خو د شعر له دنیاګۍ سره به ایثار شو او شاعرانه فضا به د شاعر ذبیح الله احساس په یوه شعر پسې لا رنګینه کړو.
Thank you. څنګه راوتلې بیا یې څنګه راوتلې ته کسرې به دشتلې د غرمو خویونه پرېده د سایه هزار وهلې بیا یې څنګه راوتلې ته کسرې به دشتلې د غرمو خویونه پرېده د سایه هزار وهلې څه پې خاره روانه پلو واچ وسړی دی له لاسو سره د خیال کړه په لاسو کې دی بنګړی دی څه بې خاره روانه پلو واچ وسړی دی له لاسو سره د خیال کړه په لاسو کې دی بنګړی دی کړه لمنه دی راټوله د پاولیو شرنګ به جوړ کړي ګوره زه خو درته وایم د سړیو جنگ به جوړ کړي دی پرتې لاره کې ډېری درته غنی خیالی کری پام کوه چې کش دی نکړي تر لمنې خیالی کری سپینې لیچې د شرنګیږي د بنګړیو سوداګرې چې تاوان پکې ونه کړي د زړګیو سوداګرې د ټیکري پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی د ټیکري پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی
د شغل احساس څخه مننه چې دا شیری پاسادی رادی مجلې لورولې وو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
ستر خوشحال وای چې د باغ سر به پست تر قامت دی چې د باغ سر به پست تر قامت دی پښتنې په قامت ستری نه دي سړي زیبا صاحب هغه افغان ده چې په سویډن کې ناول په سویډنی ژبه چاپ شوی دی دا ناول څه باندې شپږ ژبیا سره کلمات لري اخلي صاحب په سویډن کې ښوونځی لوسته او د سټاکهولم له پانتون څخه د سوسیالوجي په برخه کې سند اخیستی دی له دوی په واورو چناولې څنمې شي او موضوع یې څه ده
ول نو په سویډن کې د انالفابیت انالفابیت معنا د بیسواد کیسه د افغاني بیسواد خزي کیسه ده کاراکټر یعنی اصلا کاراکټر د خزه ده مګر په زمون کې په کتاب کې نورې کاراکټرونه هم راځي چې د خزي سره اړه لري او د دې په طریق یا مونږه په نور کاراکټرونه هم پیژنو
دا اصلي کاراکټر څنمې شي نوم یې څه
اصلی کاراکتر چې دا نوم یې لالما
بله دا نوم سویډنیانو ته ناشنا نه دی
دا نوم سویډنیانو ته بیخي ناشنا دی او دا کتاب بیسواد خزی دا هر سویډنی ټولنې ته ډیر ناشنا دی او هدف مې دا و چې دا څه ولیکم چې دې ته ناشنا یې چې زمونږ افغان ټولنې په حق له دې لږ معلومات ترلاسه راوړي
د داستان د صحنه په کوم ځای کې ده چیرته دا پیښه تر سره شوې دي
افغانستان دی پی خبر دی او بیا په زمونږ کې سویډن هم دی اول چې کتاب شروع کیږي اول کتاب یو ماشوم خپل کیسه کوي خپل دی او ډار کیسه کوي هغه سانه چې دا لساش پته مخه رو کې د افغانستان په تقریبا مشرقي خواته په یو کلی کې شروع کیږي دا د کلی نوم چې دی یعنی دا سی داستان دی خو مقصد می دا و چې دا افغانستان اصل کې د مغه سیمونه یو کلی کې یو ماشومه چې لالم نومیږي اصل کې سره
دی لالم تر کوم عمر پورې داستان رسی
لالم کیسه چې د اخر ژوند پورې زړښت پورې زړیږي په دې کتاب کې په دې کیسه کې وړی پیغل شي بیا نور هم غټ شي بیا اخر کې زړیږي
د دې ناول هغه د تکر اصلي نقاط که چرته اشاره ورته وکړي چې ان د پلاټ لڅرا څرخي
پلاټ د زمونږ د افغان ټولنې ډیر ستونزو په حق له مسائلونو پورته کړی لومړی برخه کې د کتاب د انجینر چې وړي ودیږي سپینګرو ته پاره یې پاس کړی په زمونږ کې اندغه سي د یو لنارینه چې د خپل وطن د هلیکی هغه کوم ګامونه راپورته کوي چې خپل رول په ټولنه کې هم غوسه ساتي په زمن کې یو میرمن تاسو شی ډیر مهمه په دې مې تبصره کړې او په زم د مین پلاټ چې دی چې دا یو میرمن ښځه چې بې سواده ده دا غي ژوند کې سرنګي ستونزې د وړکتوب نه تر زړښت پورې دا ستونزې د هغې ژوند کې او د هغې د تقریب مثلا اولادونو ژوند کې څه اغېز راپېښي خصوصا چې تاسې یوه ښځه خپل وطن نه د اروپایي یا دغه ځایونو کې وطن نه بار نور چېرته راځي چې هلته ټولو خلکو درس ویلو ټولو تعلیم کړی دا ښځه چې راځي دلته د دې ژوند څرنګې بدلي څه تغیرات راځي څومره دا نورې وطن کې اورنګ ستونزې بیا درازي وي سوادي هغلته څه ستونزې ګوري ستا هویت ته څه ټکان ورکو کې
په دې ناول کې سویډنی کرکټرونه هم شته
نه سویډنی کرکټرونه نشته ټول افغانان دي البته د یوې افغان جنې ډیر لاند کا څو درې افغان د سویډنی ملګرو په خپل کوم یو اشاره شوه دا خو نور د کرکټر ته بیخي زیات دنه شوه نه یعنی دا اغي په کیسه رول نه لري
دا ناول چې تاسو لیکه د دې د ژبي یا د ټول ناول اډټ په برخه کې چا در سره مرسته کړي
ګوري دلته بل یو دا یو ډیر تشریفات په ټیپ توګه مخکې تل دا زنه په يم چې نور خلک یو خو چی سلف پبلیشینګ چې یو کس کتاب لیکي خپل بیا هغه چاپي یو چاپ کون کې ادارې ته یا پبلیشر ته ورکی چې چاپ کی بیا بل سیدن کې خدا سه دې نور زونه کې چې د کتاب لیکي اول مان تلیږي د دې زی هغه ډیر پیاوړي پبلیشرز چې دی هغه تلیږي هغه لولي بیا قضاوت کوي چې آیا ستا کتاب دومره ښه دی چې موږ یې چاپ کو یا چاپ یې نکو زما کتاب په دغه رقم مخکې تللی نو دغه پبلیشرز چې زما کتاب چاپ کړی اول هغه تایید کړل چې سمه ده د کتاب د کیفیت لري چې موږ یې وړو چاپ کو بیا هغه نه پسته ډیره اوږده پروسه ای چې تا ته یو د ماری پبلیشرز له خوا نو کسان ټاکل کیږي چې بلا بلا برخه کوي د کتاب کې کار کوي هغه لولي خپل نظر وای چې دا ځکه دغه بدلون ته اړتیا شته تاسو نظر دی چې دا البته هغه ګراماتیک ته ګوري چې د سویډنی ژبه ګراماتیک په سم توګه مخکې تل په کتاب کې یا آی اړتیا شته چې بازینه کې تغیرات پکې راشي نو دا ډیر زیات وګورم زما کتاب په سومه شته کې ما خلاص کړو مګر دا پروسه د چاپېدو چې د کتاب لیکلو نه وګدا پروسه وا
تر اوسه پورې د سویډنانو لالوري تاسو ته یو نظر درخل شوې ده چې دا ناول څنګه ده
بله او دا دوه هفته مخکې د سویډن ټلویزیون ته هم زی په غوښته و ما چون افغان لیکوالان خزی بهی کمی دی سویدن که خونشتا فکر کوم دازه لمره لیکوال ایما چه افغان پنوم یاده گیم یعنی کلی کلی ممده پا سویدنی جو بی اغی روخته اوما دا دیوزی تی وی فور وردوائی تیرا سر مارکا اکرلا و دا دوی تا هم جالب و چه افغان جینه چه پا سویدن که غطر شوید دلتا جون کری وسیدنی کې تابلې کې البته افغانستان د افغانستان ټولنې موږ ته خوده لیدا یو داسې شی باندې کتاب لیکلې بي سواده میرمن دا یو باس دی چې دلته دا باس نشته دی اصلا دې شته فکر مې چې یو کس بي سواده د ریجن کې سستونځي نو ماته بلا بلا زین ډیر خپې فکر راغلې ډیر خار ځونه شوې او زه دې ته ډیر خوشاله يم چې دا خلک دا کتاب زموږ بوللی په زمون کې غواړم
څنګه ممکنه ده چې دا کتاب تاسو په پښتو ترجمه کوي وای ژباړی چې ډیر افغانان هم ولولي
بله او اصلا د سویډنی ژبې نه پښتو ته ژباړل لږ مشکل دی ول چې دلته تاسو ترجمانان زینه پیژنه ما کونته کې نه فکر نه کوم چې اوسې مګر اولنۍ ژمړې غوړم چې دا کتاب د سویډنی ژبې نه چې انګلیسي ته ژباړل شي باغې نه پسته فکر کوم چې بیا پښتو ته ژباړل اسانه کیږي
فکر نه کوي چې تاسو په خپل کې پښتو ته ژباړی ترجمه یې کوي کې دې چې یو بل څوک چې هغه په افغانستان کې لوست کړی وي، هغه بیا یو نظر پیټیر کې او د نصر په برخه کې هغه در سره مرسته وکړي.
بله، دا خو ډیر زیات ښه نظر دی. همیش خو چې څو خپل کتاب خپل وژباړي، ولې چې کوم احساس سره چې لیکوال خپل کتاب لیکي، خپل خصوص چې د کوم بل ټولنې په خلک لیکي، هغه مشکل دی چې هغه سي الفاظ یا سي احساس سره کتاب وژباړل شي بل ژبې ده. مګر د بده مرغه زما پښتو لیکل مې دومره ښه نه یم پکې، نو ځکه زه اړتیا لرم چې یو بل کس چې لکه پروفیشنل مسلکی او شکرلې چې زما کتاب پښتو ژبه ته
کېدشته چې یو بل څوک چې هغه په سویډنی باندې هم پوهی شي، هغه بیا په پښتو کې تکړه نه ویل کې څنګه چې تاسو ویل، لیکن لکه څنګه چې تاسو لاسه جرړو سره خبرې کوي په عادي ژبه باندې دا ناول پښتو باندې ترجمه کوي، دغه ورسته یو بل څوک پیدا شي چې هغه له تاسو سره همکاري وکړي او دا کتاب دا ناول بیا په ژبه کې څه تغیر راولي، آیا فکر نه کوي چې دا به اسانه لاره وي؟
بله، او ولې نه، په زه به فکر وکم او یو پلان ورته ونیسم چې دا اساس ډیر ښه نظر او ډیر مننه دا غسی خلک چې تجربه لري زمونږ افغانان دي دا غي مشورې ته ضرورت لرم، نو په دې وزات من فکر وکم بیا هم زما سوال خپل ځان خپل استعداد مې پورتو کې چې دا سوال لاندې دی لیکلی لیکلو برخه کې، نو خو هغه راغلی ای آر اغلی دی، هغه هم کولی شي د هغې پلار څوک لکه مرسته اور چا آی ټي چا سره مرسته کولی شي یا نه؟
البته په او بخشه په ای آی کې څه زور ته ګورم تر اوسه پورې پښتو ډیره کمزورې ده، پښتو برخه هغه برخه ته باید ډیر کار وشي، لیکن حتی داسې هم کېدای شي چې تاسو خپل ناول په شفاهي ډول یعنی په خبرو باندې ترجمه کړئ، مثلا تاسو په پښتو لکه د سرنګ سوس تاسو لما سره خبرې کوي په همدې شکل باندې ولولې او یو بل څوک د تاسو له خبرونه متن ولیکي او ناول چاپ ته آماده شي.
دا بلې او دا نظر هم ډیر ښه نظر او ډیر مننه، په سویډن کې هم دا سشته دی چې کتاب دی مثلا په غږ کې هم ژباړل کیږي، بیا خلک ضرورت نه لري چې کتاب په خپل ولولي بلکې غوږونو کې اوریدلی شي، دا هم د چاپ کتاب چاپولو نن سبا دا هم یو لار ده چې ډیر خلک په غوږونو کې کتابونه لولي چې وخت لري چې کتاب تکيني.
لاغلی صافي څخه په مننه، په دې هیله چې د دوی دا ناول په پښتو هم چاپ شي. اوس د یو بل کتاب په اړه چې پښتو شوی دی، زما د افغانستان کتاب د رسول حمزه توف اثر دی چې د جنو کرکتونکو په وینا د افغانستان د جمهوریت د منل لیکوال او شاعر په دې اثر کې خپل اند او فکر د ژوند او هنر په اړه لوستونکو سره شریک کړی دی. دا کتاب عزیز خان مليزي او زاهد بنيري په پښتو ژباړل دی چې په 350 مخونو کې چاپ شوی دی. ځوان لیکوال عطا الله ثواب وایي دا کتاب دته د یو شونځي ارزښت لري او فکر کوي که څوک دا کتاب ولولي لیکوالي ته به زړه وشي او لیکوالي ته به وحد شي. د دې کتاب په اړه به نور په خپل له ځوان لیکوال عطا الله ثواب څخه واور.
دا کتاب خو لاوار ژبې روسي ته ترجمه شوی، خو په دې نه پوهیږم چې پښتو ته له روسي ژباړل شوی او که له اردو. د سریزه په اړه رسول حمزه توپ وایي په کتاب سریزه داسې ده لکه الک چې خپل خسرګنۍ کړه لاړ شي او خسرګنۍ د ملمستیا په ځای هغه ته نصیحتونه شروع کړي. د رسول حمزه توپ کمال داده چې کیسی خپل کوي خو تا ته پکې ځان ښکاری، زما داغستان د نړۍ ډېر ژبو ته ژباړل شوی او هر کام پکې خپل رنگ ویني، خو دغه داغستان د غرونو وطن د پښتنو د سیمې دود کروڑو کورونو کلو موسم او جغرافیا سره بیخی او شان دی. په مثال کې به وګورو، دا ښکاری چې دلته په مسکو کې خلک په کورونه کې داخلي پخلی لپاره نغری نه لري، ځکه ما خو نسو قضا په سپیاکو تپلو ولیدله، نه مې کومه قضا چې د وښو پنډې په سر راغستې وي ولیدله، ما نه د شپې لی غږ واورید نه د تبلی. دا ښکاری چې دلته خلک ودونه نه کوي، یا یې که کوي درز او درست پکې نه وي. د دې ښار په سړکونو تر لرې لرې ګرځم، خو ما یو میگا یا وزا ونه لیدله. پښتنه دا ده چې کله دلته د خلکو کره میلمانه راشي نو د هغوی میلمستیا له دوی څه حلاله وي. د کتاب خوږوالی د رسول حمزه توپ تنزیه ژبې لا زیات کړی. در سپر کې په پیل کې یو نیم متل یا وینا شته، زه هغه دوه وایم چې مې په یاد دي. سهار د سترګو غړولو سره سمدلاسه د خوب له ځایه مه دانګه، لکه سچی چی چلی لومړی په هغه خوب غور وکړه چې بیګا دې لیدلی دی. کوچني ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني. په یو زانګو لیکلې ټکی د ابو طالب او محمود له نظرونو سره سره یو نیم شعرونه هم په کتاب کې شته. د بیلګې په ډول دغه ژباړل شوی شعر وایم. یو ځل شاعر لیکلو نظم د پخپله ښځه ځمکه آسمان یو کړل په صفتونو داغې زما سپوږمۍ ته یې زما ژوندون ته یې زما سحر ته یې ماښام مې ښکلی پتا چې نه دې وینمه زه ژوند مې له زهرو ډک شي خو دغه وخت ناڅاپي کوټې ته راشي هغه شاعر چې وویني هغه سخته غوسه ورشي ښځې د خدای لپاره زر له کوټې ووځه دلته سله راغلی وخت دې برباد کړو زما زما داغستان کتاب هر څوک په خپله ژبه کلتور وطن او خاوره مینوي. یو څو متلونه هم وایم. د ماشوم نوم خو ډیر ښکلی دی خو ګورو به چې دی لوی شي نو څنګه سړی به ترې جوړیږي. له لرګي نه جوړ شوي چاړه د چرګې غاړه هم نشي غوڅولی. یو څوک به د نانځکو واده وکړي خو له نانځکو بچي نشي راوړی. همدارنګه د خره کته پاس په نه برابرېږي او نه څوک داس په ذهن د خره په شا تړي. رسول حمزه یو ځای لیکي سعید چې نثر اوږد مزل کوي خو شعر لوړ الوت کوي. په داغستان او دې کتاب کې د ژبې ارزښت بیخي زیات دی. هلته چې کنزل یا خیرا کیږي نو داسې وایي خدای دې بچی ګونګي کړه چې مورنۍ ژبه ونه وایي. د رسول حمزه توپ یو مثال او خبر وروسته یوه کیسه هم په لنډو کې کوم. زما لپاره د ولسونو ژبې د اسمان د ستورو په څیر دي. زه نه غواړم چې ټول ستوري له یو بل سره یوځای شي او داسې یو لوی ستوری جوړ کړي چې نیم اسمان ونیسي. داسې یو ستوري ته اړتیا نشته ځکه اسمان کې لمر او سپوږمۍ کفایت کوي. پرېږدئ چې ستوري وځلیږي. پرېږدئ چې هر څوک خپل ستوری ولري. زه له خپل ستوري او عاري ژبې سره مینه لرم. زه د هغه ځمکه پېژندونکو په خبر باور لرم چې وایي په واړه غره کې هم ممکن لمن لمن زر پیدا شي. بل ځلی کې ماشوم په دوه کلنۍ کې د خبرو چل زده کوي خو انسان ته شپېته کلونه وروسته معلومه شي چې ژبه څنګه کابو کیږي. د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې د خپل فصل څومره خوږ او مهم دی. رسول حمزه توپ کیسه کوي. په پاریس کې غونډه وه. یو څوک مې خواته په منډه راغی. راته یې وویل زه هم د داغستان یم. دیرش کاله کیږي همدلته یم. هغه وخت چې دلته راتلم مور مې ژوندۍ وه. اوس نه پوهیږم چې هغه به څنګه وي. وایي چې کله زه کلي ته راغلم مور مې پیدا کړه. بوډۍ مور یې د زوی په اړه وویل ویښتان یې څنګه په تندي خال و. اخیر یې وویل زوی مې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړي. ما ورته وویل په فرانسوي. د داغستان دغې مور پل سر باندې تړلی رومال را خلاص او مخې پرې پټ کړ. هلته دا روایت دی چې کله یو مور ته د خپل زوی د مرګ خبر ورکړی شي نو هغه خپل مخ پټ کړي. بوډۍ په ژړا ژړا کې وویل رسول که هغه چرته خپله مورنۍ ژبه هیره کړې وي نو زما لپاره هغه ژوندی نه مړ دی. زه خوشحاله یم چې دا کتاب پښتو ته هم راژباړل شوی خو دردېږم دې ته چې ولې ډېرو خلکو ونه لوست. په دې هیله یم چې دا کتاب د ډېرو خلکو په لاسونو او کورونو کې ووینم. رسول وایي نر او ښځه د مرغه دوه وزرونه دي. که یو وزر نه وي مرغه الوت نشي کولی. زما داغستان کتاب هم په سلام شروع او خلاص شوی و او زما خبرې هم په سلام شروع وي. په سلام به یې پای ته ورسوم. السلام علیکم.
له ځوان ځواب مننه چې خپل نظر یې د رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان په اړه راسره شریک کړ. حمزه توف د 2003 کال د نومبر په 3مه د اتیا کلونو په عمر وفات شو. حمزه توف د داغستان چې غرنی هیواد دی منلی شاعر دی. حتی ځینې مبالغه کوي او وایي که د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې حمزه توف نه وای دا ځای به چانه پیشنده. رسول حمزه توف په یوه شعر کې وایي زه روان وم په سفر درې میرمنو مخشه را سره وکړه. لومړی سر وتکې کړی په یوه ونه راته ویلې که دې شا کړه که دې هیر کړم وشکه به توی نه کړم. دوهمه به له ور سره ولاړه منګی پر وښو و راته ویلې راشه ځنډ ونه کړې بیرته راشه. د درېمې اسویلی شو هیڅ یې نه ویل. له اول غره چې پناه شوم لومړۍ ښځه مې شوه هیره. له دوهم غره چې پناه شوم دا دوهم هم له یاده ووتله. خو چې څومره تیرېدمه تیرېدمه له دې غرونو ها درېمه یوه په ذهن کې شوه پاتې نه وتله نه وتله. دا یوازې هغه څوک ده چې هیله را سره دي. حمزه توف په خپل داغستان مینو د یو شیر په برخه کې وای ستوري ډیر دي سپوږمۍ وده شزې ډیری مورکۍ وده ګڼد هیوادونه ګڼدي خو وطن مې همدا یو دی خو وطن مې همدا یو دی دا سدی رادیو ادبی مجلې د پروګرام دا غنمو هم دومره و تربلې ویمو زحمت شي بر خدای سپارم
ساکت سلا بند وی دمه کده و لا خو خدې بن کړه نه دې د تو به و د سړګي نا کلار می دلی دودا زوی می سبی وار د سینور چې ګل چیرا باندې سیل د ګلو بل کړو رات خلاص کړو د خیالونو ګل کدی ور بدلی دل کې دا دنیا زاهد ټولا لکړه ځان پسرا پوری د کوټي ور دربان تچ حجت زده حسی هم سات مد کچھے ون دے اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چی ہوا چر ترا لری کی دش پے ون چنوان دیکھنا میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینا چه نوان دیخنا میں ستادنا سا پرا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تم ربے خوندہ نمون میں نوا تم ربے خوندہ نمون میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس می نوا مین چنوان دیخن می نوا کامیاب بیما روم بے ژوندونو تجربه می نوا هاغه جهان کې با مجنون توایم هاغه جهان کې با مجنون توایم زهوم عاشقم خو مزمین نوا زهوم عاشقم خو مزمین نوا بیغم ژوندو وسوس می نوا بیغم ژوندو وسوس می نوا مین چنوان دیخن می نوا پختونو ما نام میں نوا چوے دخ کلی تر رات للو جوندے چوے دخ کلی تر رات للو جوندے نصیب میں نوا اسرار دمرا نصیب میں نوا بے غم ژوندو وسوس میں نوا مین چھ نوا دیکھنا میں نوا بے غم ژوندو وسوس میں نوا بے غم ژوندو وسوس میں نوا مین چھ نوا دیکھنا میں نوا